السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماتپخین 2 بجې شپې یو بل یو ساتي یو سات خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو سات روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلې بدن چاغيږي او وزن زیاتېږي. دا په یو استونزه باندې بدله شوې ده. په دنن خبرونه کې پم دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برازی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بیځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړو په گزارونو سره دوه تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بیځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمی د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلې. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د ده په خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت د پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي ګڼې ښې او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډیر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبرې د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامه روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزن ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي رادیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو دعوې رد کړي دي. د ترکیې په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کانادا په کیبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کانادا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر یې فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټولبندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 40 نوې مثبتې پیښې ثبتیږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 6 دقیقې دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د مکسره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمد زی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کوم موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو، پوښتنې کولی سئ د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمېرې مو دي 0999 45 40 او 0800 22 25 50. پر دې شمېرو باندې راسره اړیکه او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. ور وشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونه ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه سی، دا بیا په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم سی، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وای. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنا ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 3.5 او 9.9 په مابین کې وي، نو په دې معنا ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اور ویټ وای. او که چیرې بی ام آی ډیر یا د 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنا ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 3.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی او د 9.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 د 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره ده چې چاقي مستقیما د چاقي د وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او جون کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مینځه کېدل شي، دغه ټول امراض شکون دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یادا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، د هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي تبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وی سیدنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېر زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې ګروت اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسه پورې تبابت کې پینځنه وجنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغیر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو کیسه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او شل فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیاتې شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درې نوې غذاګانې درو. دا درې نوې غذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانه استفاده کوي دا درې نوې غذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مخه
راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 0.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پختنې چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دی، بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده د شهمی موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت په وخت کې به زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي او دا بل د کاربوهایډریټ کوم انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې د په مصرف ورسېدله د په مصرف پوری شکل په مصرف رسیږي که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر د هغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي نو هغو ته باید دغه د رژیم غذایي د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایي مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي ځکه د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي د همغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د همغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایي مواد باید واخلي ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص
وزن کمیږي. بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0919 شل 15 40 او 0928 225 50. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر صاحب د افغانستان عزتمن ولست اولو مکان فضل خدی ورداګه ما
ورداګه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیات مهرباني کچیر پښتنه لري.
مننه محترم ډاکټر صاحب، نن دغه سوال پښتنه د موږ یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په واخ ډیر اقتصادي ستونې زو اقتصادي ډیر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډیر چوک شوای دی وازنی دی خي د ادمان بوز نه زیات شوای ورته شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خي
نو دا یعنی
تنه شو اتل.
بله ویلې سي چې دقیقا څونه وزن لري؟
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په 15 پورې دای 15 کیلو هغه وزن شوای وو.
15 او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه دی تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 مترو ته نږدې راسي.
نو بله
په دغه چوغښت کې دای زه ښکاره راځي چې ولري ار څومره وی چې زه وخره ما بیا مینه زنه مړېګم نو په دغه باندې کې یو واغره کو او په ګولر پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څو کو یعنی کوم ترتیب د ځوند په راونی سي غیر د داوونه کوم چای وکو چې اداغه د دوه چوغښتې مشکل نه راشي.
سمه دا ورډاک سي پر دې زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، ورسته دیغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، آزادې رادیو د مهرباني. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی.
زه مو ویل دي کاکا زه دې ولې څو کلو ده دا غیر تر شپې ته سنتي پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده.
بله وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپې ته سنتي یی دی ولې څو کلو ده
د دوه لسو کلو ده.
وزن
دقیقا څونه ده؟
1 کیلو.
اتیا کیلو. سمه ده، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي. ډیر زیاته مننه د اړیکې نمو. ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې و وای دیش کال او البته دیش کال لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چټیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وای ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټول هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې وي اقتصادي مشکلات ولري دغه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغه نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتونو استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټونو استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نو غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتونو استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکاوي یا به وزن زیاتوي دا دقیق خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وایي بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده نو دوی چې په دوی کې زړه کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سلو شل یو سلو ډیر کیږي او قد 2 متره وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجراتو د انساجو مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي کله چې اشتها کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم پورتزی
بله او بل پښتنه هم ډاکټر صاحب بخنه درلوده وای په هغه لرو پروتوسیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پښتنه د ټول هغه اشخاص په لرو پروتوسیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړتیا باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي هغوی باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زما چې کوم فرمول دوی ته وایم د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شاورو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 سلوف د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې هغه ته برسک واکینګ وایي چې نو پیاده تګ وي او نو منډه وي دوړ په منځ کې او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ استاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ استاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورويټ وي هم وزن به څه کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په پدې صورت کې وزن مخته نه دی، وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دا بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي، خپل قدر واخلي، د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر د ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي، 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع، 300 متر مربع دا برواخلې د خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چاغه وردا غرور ویلې، چیرته 95 تقسیم په 300 سي د دې حاصل تقسیم چې هر سوراغ دې ته بي ام اي وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده،
چې
شل وی، 22 وی، 22 وی، 23 وی، 13.5 وی. دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده، دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی، چاقي ته نه داخل شوی، د اوور ویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولید، هغه کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ خانه کموالی راولي. او د بلې خانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي، نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت دی وژنه په مصرف رسیږي. او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکو، نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاد په بدن کې بیا هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه
ورکړي.
بیا ما غدیر شو نه پورته سي ادیر شو، نو بیا نو چاقي ده، د چاقي لپاره به ان شاء الله تداوی پر امیته باندې به بیا ان شاء الله خبرې کوي.
بله ډاکټر صاحب، بلاری کما هم درلوده وای او البته اول اسکاله عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کی یو سلو شپېته متره قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خونه لري؟
نه نه، دی اوریدم چې هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ایرایه کې د امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وي پیژني. مثلا دا 1.5 سانتي متر قد لري، 1.5 سانتي متر، 1.5 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې داسې 1.5 متر، 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا دی الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم شو. وزن او 1 کیلو دا دی 1.5 متر زر دی 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو دا دراوغلی په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو. دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، هم دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي. او که چیرته دا بی ام آی بیا هم د 15.9 په مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به مو اوریدلې وي، نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلې. بس نو غواړو چې دې باندې بیا تکرار
اړې کې ته به هم وښو. بلې خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یو پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي وروسته د غینه وزن اخلي، او دغه زمينه د برابرۍ چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي را پیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي. نه یوازې بلکې نارینه هم د غستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي. په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د شخص اشتیا زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شدی ورکوي، نو دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودي ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد زه باید په دوسی انداز باندې استفاده و نه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅکله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په مهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي، یا بعضې کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي، بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو، مثلا بعضې فامیلونو کې یا په بعضې قومونو کې یا په بعضې سمتونو ولایتونو کې د شوروا نه زیاته استفاده کوي، بعضې خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده، باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنی چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروټیني موادو نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو. شحمیات دا غوړ شیان دي، پروټیني مواد دا غوښې دي، هګۍ دا، لوبیا دي، دال نخو دي، او کاربوهایډریټ خواږه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوه شي نو داسې باید ونه کړو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده، د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونه کړو. بدبختانه بعض خلک دي، بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخليږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نورو ټولو دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي، او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یوه غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي.
بله.
او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. یو ورځ څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو، نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو راګرځو، خبرې کوو، نو شاخه کارونه کوو، نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمری وی که خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلي څخه راوځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خپرونه کې میلمه ده. که چیرته تاسو هم پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، جوړ بخیر. که هستی سات مو خدای
زندی وخی سلامو دونی که حلی راکر سر ما پختن دادر نورانی در نمرهار نه.
نورانی بخیر اغلی خپروانی تا. نورانی که نورولی؟
نورانی.
خا دیر خا بخیر اغلی خپروانی تا او میربانی پختن ما مطرح کلی.
نو پختن ما دادر که سرای لور پیسار شگر او دوین غوار لری دیدی لاد خط طریقه ای کما در راکر سر ما داغ پختن کنی.
خا هم دی وینی غوار ولری، هم شکر ولری، او بل؟
لوړ فشار
ولری. ان شاء الله ډاکټر صاحب میره بني.
زنانه دا او زنانه د عمر 40 کالون اپل او د ډاکټري علاج کوي د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
خخ سما د ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ثواب وایي. بلې اړیکه ته هم ورسو او وګور چې څوک لکم زیره پړی کدی. بلې سلام وخت بخیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام. جوړ بخیر خسته
خیرت صحیح جواب الله ولې
بخیر. اغلی خبرونه تعمیر بنی کچیر پختنه لری
پختنه د اساس مو پختنه ده دا جنا په بارے واضح الفاظ وو وايي دا خو هم خلک نو ډېر مهرباني دي او دومره خبره ده دا.
بله مهرباني اوري متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسي یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشم. بلې سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه اورو مهرباني څوک لکم ځای؟
سلامونه
ونیکې لزادي
خورتا ته ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست د پروان
وطن دوست په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کچری پختنه لری
مننه قربان شم. ډاکټر صاحب کله کې دا باندې ما خبر رانه واچي اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چاغ ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي او دې ترڅنګ آیا کڅوک چاغ وی دې ته خطرونه یا مرزونه ډېر څوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکړي یو فزیکی فعالیت چې فزیکی فعالیت دا وکړي یو دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکړي چې وزن یې تشي او کڅوک ډنګری دا شی وکړي دا کوم کارونه استفاده وکړي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنې مو یو ځای مطرح کړې ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه.
ان شاء الله زه نه ونه وځي په مخه مخه.
مهرباني مهرباني. ډاکټر صاحب لمړي ورور مو پښتنه درلوده وایي چې خغلې نورولي او فکر کوم وایي لوړ فشار لري د وینې غوړ لري او شکر لري وایي مخ کې وزن هم زیات او وزن هم مناسب شوی دی وایي څه باید وکړي چې د ټول کنټرول سي. مرالي
ورور ته خپل سلامونه نیک هلي او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره د لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګار باندې او فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوو هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږیز په شمول یا د انسولین شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالت بیا 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 ډیابټ یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې یا په ځوانانو کې راځي کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاص کې راځي کیږي چې عمر یې 30 کال یا 30 کال څخه لږ پورته وي او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي نو چاقي کې ځکه شکر راځي کیږي. الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړی دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ استاسو وینې ترাজি بیا په وینې کې چې کله راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. د حجراتو کې بیا بعض اخیزي یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میټابولیزم رسوي. ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز له منځه وړي خو چې کله چاقي رامنځته شي همدغه اخیزي دا د شهمو لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي او هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده نو هغه د دې اشخاصو په نیز باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نیز باندې رامنځته یو ویل چې دا د نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغه خپل وزن د لاس ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشې امتیاز کوي او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایز کیږي د ټرایګلیسرایډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټولې مانورې به په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري لکه څنګه چې چاقید د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې هغه لوړ فشار ده او د وینې غوړ د سره رابطه لري نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهم نقاط ته ورته اشاره نور بده د بدامل لري نه تداوی صورت نه نيسي خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوي سي اول ټول ها مریضان چې شکر ولري شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د یو سره ډیر څه مابین کې البته په نه هر باندې او که چیرته په مړه خټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید یو سره سلیو ته یو سره نه نه وینې پورته لاړل شي البته ملي ګرام یو ډیسی لیټر کې او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري نو هغه فشار باید د دې فشار د یو سره سلوتونه باید راټیټ شي چې د فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي او د وینې غوړ موږ تاسو سلور نه د وینې غوړ لرو په د سلور نه د وینې غوړ کې درې نه غوړ چې د موزیر دی یو نه غوړ چې د هغه مفید دی د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړ لیول باید ډیر زیات ټیټ را وساتل شي نو یو نه غوړ دی چې غته ال ډی ال یا لو ډینسټی لایپو پروتین وای چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دی په نارمل حالت کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړ اندازه په وینې کې فرق نه کوي که چیرته اوسوک شکر ودری د دې غوړ اندازه باید له سره نه پورته ونه ساتل شي له سره نه باید کته وساتل شي او که چیرته لاویاونه کته وساتي په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیر زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض ورکول کیږي په کوم مقدار سره ورکول کیږي کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي ترڅو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنی چې په نهره باندې خپل شکر وګوري د نوي او د یو سره ډیر څه په مابین کې تیستل یو سره ولات یو سره ولات د څه باید پورته ونه ساتي او یا دا چې فشار د پاره هم شپه کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري نظر جنس فرق لري نظر نژاد فرق کوي که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي دغه لپاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم یغه لپاره د نورو کلاسو دواګانې چې اکثرا ای سی ان هیبیټر دي بعضی کلاسونه دي مشهور کلاسونه دي ای ار بی اس دواګانې ورته توصیه کیږي او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده جدید لپاره هم د فشار دواګانې معلومې دي بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه یو سره سلویس او د نوي څخه ټیټ وي د حالت راوستل شي او همدارنګه د وینو د غړو لپاره هم پنځه کلاس شپږ کلاس د وګانې دي معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې چیرته ټرایګلیسرایډ لیول یې پورته دي کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي چیرته ټوټل کلسترول لیول یې پورته دي نو البته معلومه ده چې کوم کلاس دوا دې مریضانو ته باید توصیه شي چیرته ال ډی ال یا د لو ډینسټی لایپو پروتین چې ډیر موزیر وړ دي د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي تر څو چې دوی د موزیر وړ لیول په نارمل حالت کې وساتل شي نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر کې برنامه لاغه ته خپور نه
خبره زما مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچری ډیر چاق او سیستونز ورته پیدا کیږي نه پیدا کی چې د پښتنې ته مو ځواب ورکړ او یو پښتنې چې پاتې شو هغه دا چې کچری هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سونز را پیدا کیږي او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه
ټول هغه اشخاص چې چاق دي چاق اشخاص هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې د ډیر څو نه پورته لاړ دي چاخ ویل کیږي ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دی بی ام آی د تینول په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي نو چې کله بی ام آی ست ډیر څه ډیر څه پورته لاړ دا چاخي سوله نو چاخي مستقیما د شکر سره رابطه لري یعنی په دې معنی د چاخي څخه شکر پیدا کېدلای شي د چاخي څخه لوړ فشار رامنځته کېدلای شي د چاخي څخه د وینې غوړ رامنځته کېدلای شي د چاخي څخه د زړه حمله رامنځته کېدلای شي د چاخي د وجنه مغزي سکتر رامنځته کېدلای شي او همدارنګه چاخي د اني مرګونو سبب کېږي او بل چیرته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي مثلا 13 وي 18 وي 14 وي دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده نو بیا په دې صورت کې هم د سببات کې یو اصل موجود ده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي مریض باندې د مریض د ټولو عمده شکایاتو په مقابل کې هغه عمده شکایات چې مریض یې لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایاتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایاتو سره مچ یا مقایسه شي نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص وزه کیږي کله چې تشخیص وزه سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نس باندې موجود دي د هر مرض د وجه نه وي هغه د وزن د کموالي د وجه نه وي هغه د وزن د زیاتوالي د وجه نه وي هغه د شکر د وجه نه وي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردې مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګیان وي چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیکونه لري نو هغه بیا ډیر خطرناک او ژون کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده دا ډیر زیات خطرناک او ژون کې دي نو د لوړ د چاقي څخه د غدرې وړ خطرناک امراض باندې څه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د کړه فشار لوړ شي ګردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغز سکتہ هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورته وي د زړه حمله هم ورته وي نو هر مرض خپل ځکه خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډیره زیاته
bale ډاکټر صاحب به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و نو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېره پښتنې لري 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و دی. سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ بخیر مهرباني. څوک لکم زیا؟
ساحل د زابل له ولایت خبر وکړه.
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل خبر وکړه. ما خیا ځین کین ډاکټر صاحب سره یو
مهرباني
کوي زنان وزن ولدي او دا څنګه دې چې کله شاو خاطی او تنا اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د دې وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده که ضرر ده؟ یو دغه پښتنه ده او بل خبره دار چې پرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي او د درېمه خبره دار چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای دی بلکې شخصي ځای په اړه کې مرسته او درس راځي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیره مننه ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورسې د خبرونه نمواړي کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی آدرس درکې نو بل اړیکه ته به هم ورشو وګور چې څوک دی. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو ده. بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنې.
سلام علیکم تاسو محترم ملمتاله.
علیکم سلام مېرمنې. ډاکټر صاحب په خدمت کې دي تاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
زه پوښتنه لرم د ملمتاله څخه. همدمره دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار دی ادرار لري ښه بیا هغه دوست مې وایي یورولوژي ډاکټر ته یورولوژي ویل چې دا خوبانې تیول انسینو پوهېږم یو بانې کې یو مثانه چرکي دی ګرو کان چرکي دی خوښه غښتلي دوای ورکړې 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 نه شي خو بیا زما خپل د
سم زه خپل طبي درس مې ویلې دی او وایم ما خپل په نظر چې هغه مریض چې د اعصاب تکلیف لري شاید خپل کرور کې یعنې څه دي که نه مو په نه لګوې نو د داس باره کې موږ ویل د محترم مېلمه صاحب سلام وغواړو چې
بله ډاکټر صاحب تاسو کچیرې پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه
ما خو پوښتنه خوانه د پوښتنه به ماته بیا دوباره تکرار کړم به انشاءالله ورته جواب ورکړم
ښه تاسو کولی شئ دغه موضوع یو وار بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی
خو دا تکلیف د کوچنوال یو دوه څه پیدا شوی و چې د ادارې خپل اداره نه شي ټینګولی کرور پیدا کېږي
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورور
او داسې کې شلو د کوکو لري خدای مسلمان په آزاد کې خدای او داسې نه کوي کنټرولولای څنګه پنځه ویشت کال دی اواز مې په متوسط ډول دی نو غان د شیم نه لري
بله ورور وسیه و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوي به
وو عمر د درستلو شکل دی وو نه د کوچنیوالي څخه د مشکل ورته پیدا سوي او د کوچنیوالي
سامه ده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی و
سعید ورور مهرباني
وو چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کاله پورته وي اولادونه یې زیات وي نور اولادونه د دې صحت لپاره کوم توان نه لري اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یو ښځه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید هغوی په نیز باندې اجرا شي اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شو موږ به هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغه پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم راواخلم او د دوستانو پوښتنې به هم ځان سره نوٹ کړم بلې سلام وخت بخیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ بخیر
سلام یو پښتنه
مهرباني څوک لکم زاین ماړی کني ولی ورور
جانور ل پکتیا ولایت ته مو ویل چې د وز دول فار دو خانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه مفید وي یو ورزش دا یو پرهیز دی ما چې دوا کوم
ښه یعنی کومه دوا باید وخوړل شي چې وزن مو کم شي همدسي ده
بله
سامه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شو او کچېرې د پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو پوښتله ځواب ورته ورکړی
بس نو ډېر بخانه سره چې اړیکه بیا هم دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي هغه خویندې میندې چې وزن زیات وي هغوی باید مخکې دنه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید خپل ګردو معاینات د شکر معاینات یو سلسله نور معاینات د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نس باندې باید معلوم شي ځکه کرچیته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر امې کیږي شکر څخه نور فشار امې کیږي د لوړ فشار څخه به د ګردو ادم کفایت د زړه حمله د زړه ادم کفایت مغزي سکتا دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګه د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنډ وروسته هغه یو سلسله معاینات وکي د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړوي فشار ونه لري کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسول نه لري او که چیرته دغه مشکلات څخه یو مشکل هم ولري په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر راوړي
بله او بل ورور مهم اړیکه نیولې و وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درویشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسینی وایي تر دې د مدغستون زلري او وایي چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو مدغستون زی حل نشو دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کېدای شي دغه سی یو ستونزې اوسي ډاکټر سپتاسو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري سره یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دی ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي دغه مشکل کې د هر یو وجه نه وي که د مرض دی وجه نه وي که د ضربې دی وجه نه وي که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ګرام نسي کنټرولولی یا مثلا د پروستات د وجه نه وي یا د کومې بلې وجه نه وي نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي یا دا چې رواني ستونزه ولري د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي نو بیا په هغه صورت کې دغه معاصري یا دغه سپیټر یا دغه والمانز نه جوړښتونه دا په خپله شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په خپله شکل سره په اوتمار شکل سره نه کولای نو په نتیجه کې دغه سي مشکلات ورکوي چې هغه مثلا د ادرار تکرار بند لري مثلا د فریکوئنسي وايي ادرار به هم او داس به مخته وچیږي ځکه هغه معاصره چې بلډر سپینټر ده هغه کار نه کولای یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول لپاره همدغه عصبي رشتې دي باید نور اعصاب دي سیمپاتیکو پارا سیمپاتیکو دا اعصاب کار کوي نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې د کچیر دی په ملا ضربه خوړلې وي یا مثلا په بام دغه قسمه د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړی وي یا د رواني ستونزې ولري نو په دې یاد چې شکر ټایپ اول ټایپ شکر ولري نو دغه ټول حالات کې دغه ستونزې رامنځته کېدل شي نو په تبابت کې بیا هم باید دیو مرض یا دیو مشکل اساسی علت پیدا شي اساسی علت په هغه درې لارو باندې پیدا کیږي چې مریض ته دقیقه تاریخچه وښتي فزیکی معاینات باید په مریض باندې اجرات شي او د مریض شکایت چې کوم شکایت لري هغه باید ډاکټر ورته وغوښني شي یا هغه شکایت مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي کله چې امتیاز وي کله د ډاکومنټ امتیاز وي که نور د ایمیج معاینات چې هغه الټراساوند دا سیټی سکین دا ایم آر آی دا او نور ډېر پرمختللي معاینات نظر هر مرض ته فرق وي نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کی او د مغه نتایج په نتیجه کې یا مغه معاینات د نتایج په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي او د مرض علت پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي علت چې کله له منځه لاړ شي دا غوښته چې سپینځي به ورسره له منځه شي
بله ډاکټر صاحب کله چې تاسو اړیکه پرې شو موږ هم یو اړیکه راوخسته حاجی صاحب انوار اړیکه نیولې و او دوی ویل چې سم دی چې یو نفر وزن کچیر زیات وسی ورزش بو وکي فزیکی کار به تر سره کړي وای د کوم بل لار هم شته د دوا خانونه دوا خستای سو ډاکټر ته مراجعه کوي سو چې موږ وزن بیرته راکم شي او کنه یعنی په درملنه باندې پټوله کې راځي چې ډاکټر صاحب خبري وکړو
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم بي ام اي پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بي ام اي ډیر څه ډیر څه پورته لړځي یا په بعضو حالاتو کې چې بي ام اي وو وشته هم وي د شخص په نسبت باندې نور ریسک فاکتورونه موجود وي اغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تیر کړي وي یا مغزي سکته تیر کړي وي نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي نو د دې اشخاصو په نسبت باید تداوی صورت ونیسي وزن باید کنټرول شي وزن باید راکم شي د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي اول دا چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي د او غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي تبابت کې مطلق فرض نشته بلکې کموالی شته یوه خونه د همدغه غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستي راوستل شي او په خپل رژیم غذایی کې باید بیلانس وساتي هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي او بل فزیکی فعالیت باید زیات کړي په زیات اندازه سره باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي او ګوري چې زه څومره غذا خورم زما بدن ته د غذا څومره انرژي ورکوي او زه باید څومره انرژي بهته مصرف کړم تر څو چې د غذا زما په بدن کې داسې نشي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن په مصرف ونرسي یا فزیکی فعالیت د وجه نه په مصرف ونرسيږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي درېم حالت دا دواګانې دي هغه طبابت کوم دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایاري دي چې په خپل چې کله موږ غذایی مواد اخلو خصوصا شحمیات چې میډي او د کولمو د لارې نه دا د شحمیات او جذب مخلي سي دغه جذب نه کوي. بعضې نورې دوایاري دي چې هغه په خپل د شخص چې وزن زیاته دغه اشتها خرابوي. کله چې اشتها خراب شي بیا هم وجود ته بعضې د غذا ضرورت وي هلته به د شخص اشتیا خرابوي او چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نشي نو بیا هم بدن هغه هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې
دشي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي بیا وزن کمیږي او که چیرته په دې هم شي د نورمال حالت کې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچیر بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو. بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوم دې تاسو نه دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.